السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه نور بس دی، 19 پروګرام ته ځانګړی شوی دی. دا پروګرام وروسته درته وړاندې کیږي. قربانه زما همکار ملالی بشیر د وروسته سټوډیو ته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغرد غوښتي چې د هرمند د سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې خاغلی رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دې د خبرې بابزه نه ګڼي.
ما حقابه که مردم سیستان دارم از گیرمند، ولی این حق مردم. من میخوام به حاکمان افغانستان از بکنم که این مطلب ما رو مطلب عادی تلقی نکنم.
دایی وای ده سیستان بلوچستان خلق چله هرمند ده اوبو کم حق لری، حق ده خلق و حق ده زد افغانستان حاکمان رو تعرض کم چیز مگ مطلب ده عادی نگنی، ده ده دیر جدی وگنی. خاغلی رئیسی وویل که چیرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بند کې اوبه کمی شوي، نو باید د ایرانی متخصصانو یو پلاوي ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1950 لمریز کال کې د هرمند د اوبو معاهده لاسلیک شوه. د ایران یو چارواکي تازه ویلي چې تیر کال یې د هرمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. تسنیم خبری آژانس د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله ویلي د هرمند معاهده لمخې په کال کې باید ایران ته 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم په دې اړه خبرې سره کړې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه په ګډوډۍ د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د دې سند د کتو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکال په مشرۍ دا کمیټه راتلونکې اونۍ د مې په 24مه پر دې مسلې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تورن کړي په سپکاوي تورن کړي او کنه رای اخلي. د رویټرز خبري اجانس د راپور لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدنات پټل خبريالانو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت به مکال او د دې کمیټې جکپوري ډیموکرات غړي ګریګوري مکس ته اجازه ورکړي چې یو اصلاح شوې نسخه چې د چینل د کارکونکو هویت به پکې خوندي وي وګوري. په داس حال کې چې پاکستانی پولیسو لا د پخوانی صدر اعظم عمران خان کور محاصره کړی دی، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان وایي عمران باید ونیول شي. رانا ثنا الله دا خبرې له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون آج نیوز سره تیر شپه ناوخته په یوه مرکه کې کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د عمران خان پر ضد قضیه ثبت شوی او هر څه پکې ثابت دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د می په 13مه د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو جی وو په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. د ولسمشر بایدن ایئر فورس 1 الوتکه د هیروشیما په لویدیځ کې د امریکایي سمندري ځواکونو په اډا کې ښکته شوه. د هغه ځای دی چې د می تر 28مه به پکې د وو لوی صنعتي هیوادونو غړي سره وویني. جو بایدن به په پاپیا نیو ګینی او استرالیا کې له مخکې ټاکل شوي تمځایونو وروسته بیرته واشنگټن ته ستون شي. او د فوټبال د اتلانو په دویمه نیمه پایلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې 4-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه او پایلوبه ته لاره پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه ماښام نه وخته د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. مانچستر سیټي لوبډله به په پایلوبه کې له انټر میلان لوبډلې سره سیالي وکړي. انټر میلان لوبډلې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې آی سي میلان ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوی چې د دې سیالیو پایلوبه د روانې جون میاشتې په 10مه نیټه د ترکیې په استانبول ښار کې ترسره شي. دا و خبرونه تفصیل کولای شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولي azadiradio.com آدرس ته. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې تاسو ته ویل، د دې سات ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به ووري چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال وایي په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. نو موړې دا کوي چې یو شمیر افغان خځې د جنسي تیری له دوامدار غوښونو سره مخامخ دي او هغه جونې او خځې چې د طالبانو له پریکړو سره مخالفت کوي زورول شوی او یا هم وژل شوی دي. خو د طالبانو حکومت یې ویان بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ښاغلي مکال ادعاوې رد کړې. تفصیل په دې راپور کې اور.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د ننګونو په اړه پرون په واشنگټن ډي سي کې په یوه ناسته کې ویلي دي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ یو شمېر افغان ښځې مجبورې کړې چې له طالب وسلوالو سره بدونه وکړي. نوموړي همداشان ادعا کړې چې دا ښځې د جنسي تیري له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي.
د خپلو حقونو او ازادیو د لاسه ورکولو تر څنګ هغه ښځې ونجونې چې د طالبانو فرمانونو سرغړونه کوي د درو وهلو سنگسار ربړونی او وژلو له سزا سره مخ کیږي. افغان میرمنې د طالبانو له وسلوالو سره په زور ودونه ته مجبوریږي او د جنسي تیریو له دوامدار کوخونه سره مخ دي.
مایک مکال ویلی طالبانو په خزو د بندیزونو په لړ کې تر دې دمه دیرش فرمانونه صادر کړي او په خپل پریکړو یې د خزو د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې په اوبو له کړي. د مکال په خبره طالبانو جونې او خزې لزده کړو کار او لبنسټیز ژوند منع کړي او هڅه کوي د تل لپاره یې په کورنی زندان کې وساتي. نوموړي په دې ناسته کې همداشان ویلي چې له طالبانو سره به له بشري حقونو د سرغړونو په خاطر حساب کتاب کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د افغان ښځو د ستونزو د یادونې تر څنګ ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د هغو ښځو او ماشومانو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې یې ژوند په خطر کې دی. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال خبرې ردوي او ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي او له چا سره ظلم او زیاتی نه کیږي.
دا ادعاوې مغرضانه او بې بنسټه دي. واقعیت دا دی چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام حاکم ده. د هیواد د ټولو اتباعو کاغه ښځې دي که نر دي حقوق یې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې تامینیږي او ورته رسیدګي کیږي.
که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو بنسټونو او بهرنیو چارواکو په طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو د نقص تورونه پورې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا د استازو جرګې یو مهم غړی د افغان ښځو د نورو ستونزو د یادولو تر څنګ ادعا کوي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره د ودونو کولو ته اړ ایستل کیږي. طالبانو چې په څه کم دوه کاله واکمنۍ کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او ورپسې پوهنتونونه وتړل، ښځې له کار، پارکونو، ورزشي کلبونو او لرې واټن سفر څخه منع کړي او له ټولو نړیوالو او کورنیو فشارونو سره یې هم په دې اړه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
هلمند ولایت ته په دې وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو تګ زیات شوی او هلته د افغاني خوړو او هوا څخه خوند اخلي. په دغه سیلانیانو کې چې نیمایي برخه یې ښځې هم وي، وایي چې هوا خلک او خلک یې په زړه پورې دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل ورانه غېږه کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرنیو سیلانیانو ته ځای ورکړی. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. په تېرو څو اونیو کې د دغې تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمېر نورو تاریخي آثارو لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکي ورغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکي دي او د دغه بهرنیو سیلانیانو له ډلې دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نوموړي دغه ولایت ته د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت یې د سفر هدف دا و چې د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمېر نورې لرغوني سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوست کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوز په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن ایوارډ د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې څلور ساعته مزل کړي او بیا یې دوه ساعته د موټر مزل کړي شاوخوا درې زره کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه یې خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکي دي او دوی په لومړي ځل هلمند ته تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم، د خلکو چلند زموږ سره ښه وو او ډیر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته شهر دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یې یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. تاسیس مر ژغله ازادي رادیو څخه اوریدونکو اوس وخت را رسیدلې دي چې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستي واورو. په دې خبرونه کې د شذو پر مسالو باندې خبرې کوو. تر یوې لنډې د می ورسته به بیرته تاسو سره یو، خو تر هغه مخکې به ز ملالی بشیر د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې طالبانو وخت لرسیدو ورسته د انجنونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې او ګڼ شذیل دندو څخه به برخې کړي، چې له دې سره د دوی په وینا شذیل پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. پر دې موضوع باندې چې په ځانګړې توګه هغه شذ چې د کورنۍ سرپرست نه لري یا هم کندې سوي دي لڅ ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، پر دې موضوع به نن خبرې کوو، خو تر یوې لنډې دمې ورسته. یو ځل بیا هم تاسو ته شرغ لاست وایم. تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري. دا د ازادي رادیو اونې ځخ پرونه نور بس دی د اوز ملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چار طاهر روشان پر مخړي. تاسو به په دې خبرونه کې نن پر دې خبر واوري چې پر شوتو د کار او د کړو محدودیتونه محدودیت غني کورنۍ د اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ کړي دي، په ځانګړې توګه هغه شذ چې د خپل کورنۍ سرپرستی ور غاړوي او یا هم کندې دي. د دغه شوزو د ستونزو د حل په برخه کې باید د طالبان حکومت څه وکړي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره زموږ د خبرونې لومړی میلمنه اغلی حسنا روفي د تلیفون لاره زموږ له استودیو سره وصل شوې ده. اغلی روفي، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستی د دې خبرونې لپاره چې له موږ سره خبرې وکړي. په لومړي سر کې که پر دې موضوع باندې خبرې وکړو چې د هغه ورسته چې طالبانو د شوزو پر کار او د قربانی محدودیت رامنځته کړ، شدې ستاسو په نظر په افغانستان کې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي؟
سلام تاسو ته ټول لیدونکو ته، دا چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پلټوري اوسئ. کله چې طالبانو د انجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړل او بل د هغې د پوهنتونونو دروازې وتړل شو، دا بې له شکه چې کورنۍ باندې هم اقتصادي اغېزې کړ او هم د زده کوونکو او هغه څوک چې محصلین دي د هغوی پر ویا باندې ډېر سخته اغېزه کړې ده. موږ د دې شاید چې ورځ پر ورځ نجونې د خپل هماغه درس لپاره چې روحیه یې درلودل، شوق یې درلودل لاس ورکوي او هغه اشتمنی چې د درس په برخه کې درودل هغه هر ورځ ځای کیږي. نورنجونی د دې لپاره چې باید ښوونځي ته لاړ شي باید هغه شوق او شور چې لري هغه د منځه تللی دی. مونږ دې شاید یو څو چې زموږ حکومت په افغانستان کې تل وایي چې مونږ د ښځو لپاره د کار زمینه برابر کوو او ښځې باید په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. مګر منطقا مونږ باید د دې شو خبرې ته یا د دې خبرې د پایلې یا نتیجې ته هم باید وګورو. کله چې یو ښځه لپاره د کار زمینه برابر کیدل یا حکومت وایي چې مونږ باید د دې لپاره د کار زمینه برابر کړو، د کوم اساس پر، د کوم معیار، کوم اساس؟ که نجونې مکتبونه وایي، که نجونې پوهنتونو ته لاړ نه شي، آیا بې سواده نجلۍ باید پانګونه وکړي؟ آیا یو څوک چې بې سواده د هغه حکومتي په چارو کې باید وګمارل شي؟ او یا مکمل د نجونو روحي د فامیلونه د هغه څوک چې په افغانستان کې دي او د دې مکتبونه باندې د دې پوهنتونونه باندې بېله شکه چې ډېره منفی اغیزه کړې ده، چې هم د اقتصادي په برخه کې کورونا لپاره زیان رسولی او هم د تعلیمي لارې کله چې بندې او فامیلونه مورګان پلار کله چې ګوري چې اولادونه بی روحي له لاسه ورکړي دي. دا یو منفی اغیزه د افغانستان په کورنۍ باندې هم لري.
مننه آغلی روفی، زبرت تاسو ترازم اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه آغلی اوجی امیل هم لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. آغلی امیل، تاسو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استی زموږ سره د خبرو لپاره. په لومړي سر کې تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم چې ورستل هغه چې طالبانو د شذو پر کار باندې بندیزونه ولګول او ځینی شذې لدان به برخې سوې، افغان شذې له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي؟
مننه کوم لومړی تاسو ته درنې خورته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعاً کله چې دروازې د مکتب او د پوهنتونو د کار دپاره دوی اعلان وکړو ښځې په کورونو کې شو، اقتصادي پرابلمونه بې حده بې اندازه زیات شو په کورنیو کې. نو د کابل ښار کې خصوصا په اطرافو کې هم په کابل ښار کې میرمنې وو چې خوا په خوا د دې ټولنې د پرمختګ دپاره، د دې ټولنې د حیات د پرمختګ دپاره دوی آماده شوي وو، تحصیل وکړو، کار کوي، خپل ځان دپاره، ټولنې دپاره، هېواد دپاره دوی لاسته راوړنې درلوده. او کله چې دوی په کورونو کېږي نو ورته ووایه چې دوی مزګار دي، نارینه هم بیکار کړل او اقتصادي ستونزې خو د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې د یو خو د اولاد روحیه ته ګوري چې زړونه یې مات شو، د امیدونې دنیا یې تباه او برباد شو او دوی راتلونکي دپاره د دوی حالت ته چې ګوري مور و پلار هم ځورېږي او سم کولی نه شي. او دا چې د ډوډۍ او د نفقې برابرول د دواړو په غاړو اوس دواړه په کورونو کې دي، ډېر سخته ده. واقعاً ته باور وکړه چې خلک دومره اوس څوک نشته چې څوک چاته قرض ورکړي. یو وخت یو به درلوده، یو به نه درلوده، یو چاته به چتلي اوس سل افغانۍ کوو، دوی وغواړي د چا نه پور وکړي چې وچه ډوډۍ واخلي. دغه پلان په چا کې اوس نشته. زه نه ګورم، زه عملاً خلکو ته ګورم. زه په خپله یو زراعتي او مالداري شرکت لرم د میرمنو دپاره په دیسابز ولسوالۍ کې. ته باور وکړه چې کله ما د خپل ګرینهاوزونو دپاره کارګرې ګمارلې، یعنی زموږ لس ښځې په کار وې، سل ښځې راغلې وو زموږ لمنې نیولې چې ما په کار ونیسه، ما ته کارک زړه به دې ټوټه ټوټه کېده. دونه به غمانګیزه وو چې اوس زه څه وکړم. زه خو دومره یم ګنجایش لرم، یعنی خلک ډېر په سخته کې دي ځکه نارینه یې سر نه راوړي. هغه ښځې چې غواړي کارګر، هغه کې هر یوې غواړي چې یو کار ته مقصد یو څو روپۍ پیدا شي وچه ډوډۍ واخلم. نو دا حالت ولکن د زغملو وړ وي که دا ادامه ورکړي. یعنې دا لوی انساني فاجعه ده او په اقتصادي لحاظ دغه هېواد سکوت کړی دی په حقیقت کې. ته باور وکړه چې خلک دومره رواني تکلیفو ته گرفتار شوي دي چې ځکه حیران دي. دا خو زه تباه او برباد شوم، نه د کور کرایه ورکول شي، قرض و قرضداري، او دا قرضدار راځي دونه فشار راوړي، دا حوزې ته وړي، دا امسایته بیا به د خپل خپلوان ته بیا به امه خدا نه لري دا احساس ورکې نشته خو هغه وای چې زما په سپور پتا دي تبرکې دا څومره سخت حالت دی او د پکورونو کې د میرمنو په وضعیت باندې دومره خراب اغیزه کړی ده هر میرمنه نه یوازې چې خپل ځان د پاره فکر کوي چې پرون مې یو څه لاسته راوړنه درلوده یو څه عزت مې په کور کې یو څه قدر مې درلوده او تصمیم ګیري کې مې حق درلوده په ما به تاوتریخوالی نه کېده او زه په خپل لاس به تلمه بازار ته به هر هغه څه چې ضرورت هغه به مې اخیسته اوس زه چا ته وګورم او څوک لري په دې کور کې چې ما ته راکي زه خو اوږه په اوږه دغه کور امکاناتو دپاره د نفقې دپاره ما به خپل امکانات په کار اچو اوس به څنګه کوو یعنی ما چې زه چې د کورون خبر لرم یعنی بالکل بیخي بد حالت دی او دا نور د زغملو وړ نه دی دا به څنګه وشي او که حکومتونه هم تدبیر ونه لري او کوم برنامه ونه لري دا به څنګه کیږي زه دې ته حیران یم چې هر څوک ګوري په خپل خولیو کې په خپل خولو کې همداسې لامدې دي او چا سره خبرې نه کوي ته ته لایه کې وګوري انسانان ټول غمګین موټران غمګین د ونو ته ګوري غم وریږي د خندا او د مسکا تینه هغوی نه بېخي را شوې ده اصلا او د هستې د بقا لاره ترې ورک دی چې څه به کېږي او امکانات پیسې راکړه ورکړه اصلا نشته پیسې نشته پیسې ورکې شوې داسې یو رقم ورکې شوې چې څوک پرې پوه نه شو
ډیره مننه آغلی امیل پر دې موضوع به خبرو ته دوام ورکو خو زه غواړم چې د اوریدونکو پام پر همدې موضوع باندې اړوند یو راپور ته راوړم چې یو شمیر شذې چې د خپل کورنیو یوازینی ګټونکو دي دوی وایي چې په اوسنی وضعیت کې د کور لګښتونه نس پوره کولای او دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې جګړو او ناامنیو کندې کړي او د کورنیو د پالنې دروند بار د دوی او جوړ چې اوس دې دغه بار نسته ورای ځکه چې کارونه نسته په دې اړه باندې به یو راپور ته غوښونی سو او بیا به ورسته خبرو ته دوام ورکو
اې دې هیڅ کس کار نه وس څه طالب دې کوش په خاطر چې زه
رقیه وایي چې میړه موټر چلون کوي او لری پروتو کلو ته به خوراکي توکي د پلور لپاره وړل نو موري وایي چې دې او میړه دواړه کار کوي او د خپل کورنۍ د پاللو توان یې درلود رقیه چې د شپږو ماشومان مور ده هغه مهال د صفاکار په توګه په وروختون کې کار کاوه نو موري وایي میړه یو وار میدان ورداګ ولایت په کار پستللې خو بیا غړېدل سترګې کور ته راستون نشو تر دې چې په وینو سور مړی ورته کور ته راوړ رقیه ځاتې نه پوهیږي چې میړه چاو وژه نو موري وایي د میړه په وشل کېدو سره د دوی اقتصادي وضعیت خراب شو او د خپل ځان او ماشومان د ژوند لګښتونه پر غاړه شول رقیه چې اوس د ودونو هوټلونو کې په ټیټ معاش صفاکار په توګه کار کوي وایي
زه خپل د کور ډوډۍ ګټم کوم ډیر سخت دی واقعا سخت ځکه وایم زه د اوس ډیر په مشکل د میاشتې 5000 ګټم هوټلونو کې کار کوم او میاشت کې 2000 کوي د 2000 باندې د کور کرایه ورکم د اوبو برېښنا بل ورکم خپل وکلن زوی ته قلم او کتابچه واخلم زه خپل خدای ته حیران یم چې څنګه یې پوره کړم
دروقی په وینا د میاشتې 2000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او کله ناکله گاونډیان له رقی او ماشومان سره خپل ډوډۍ نیموي تر څو شپه په لوګه تیر نه کړي دا وایي ډیری وختونه یوازې په وچه ډوډۍ خپل گزاره کوي نازبوبو بل خزاده چې وایي شاوخه دوه کله وړاندې په کندوز کې د پولیسو پرنجر د ماین په 14 کې خاون او زوی ووجل شول نازبوبو چې اوس د کابل په خیرخانه کې له مایوب زوی او یو ځوان لور سره ژوند کوي وایي خاوند آشپزو نموړی ازادي رادیو ته وویل چې کله په کور کې د خپل میړه او زوی مړی ولید نو د کور له دوام پور څخه ځان وغورځو چې لاس او ملای ټپی کړي او اوس هم دغه فزیکی ټپونو لکړاو سره لاس او ګریوان ده نسبه وایي چې د خپل خاوند او زوی لمړی نه ورسته به د خلکو په کورونه کې جامې منځلي خو اوس د خپل ناروغي له عمله دا کار هم نشي کولای هغه وویل
لکه چې ووم تللم جامې مې منځلې کار مې کاوه اوس څه کولای نشم نه پوهېږم مینه مې کومه ده چې کار کوم لاس په خې مې رېږدي
نازبه بو وای چې بل زوی ورک دی او لڅو کلونو رئیس په اړه معلومات نه لري. د دې په خبره د کابل په واټونو د پلاستیکي نقشو او قلمونو په پلورلو سره ځوان لور هڅه کوي چې د کورنۍ د اقتصادي مسولیت درون بار ته اوګا ورکړي. د غمور او لور هم ازادي رادیو ته وویل چې د دوی هیڅ خپلوان ورسره مرسته نه ده کړې او لڅو میاشت رئیس د کور کرایه هم نه ده ورکړي. د خپل کورنۍ سرپرست د غمیرمنې وایي د خپل ځان او کورنۍ د پالنې لپاره په یوازې ځان کار کوي، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا د ښځو په کار د محدودیتونو په لګولو سره د کار کولو فرصتونه دوی ته کم شوي دي. د یادونې دی چې طالبانو حکومت په ډیریو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی چې له امله یې د هغوی کورنیو د ښځو عایدات چې میړونه یې د جګړو او ناامنیو قرباني شوي خورا کم شوي دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. نور بس د خبرونه روانه د پدی خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانی اغلی حسنا روفي او اغلی اوجی امیل ملمنی دي. تاسو اوریدل چې یو شمیر شذو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د خپل کورنوي یوازنی ګټون کې دي او ځینی کوندې وي چې په دې راپور کې لمر سره خبري کړي وي او دوی ویلي و چې څه ډول د جګړو او ناامنیو لکبله د دوی ژوند له خطر سره د دوی د کورنیو د اولادونو ژوند له خطر سره مخامخ شوی او اوس له څټول اقتصادي ستونزو سره دوی مخامخ دي. اغلی روفي د کونډو شوزو پر ستونزو کا په ځانګړې توګه باندې خبري وکړو. په افغانستان کې شاید د کونډیانو شمیر تر نورو هیوادونو زیات وي ځکه چې جګړو او ناامنیو ډیر خلک وژلي دي. ستاسو په نظر د دغو شوزو حقونه څه ډول خوندي کېدای سي؟ د حکومت څه هغه مسؤلیت دی چې د دغو شوزو په برخه کې باید تر سره کړي؟
بل شکه چې په افغانستان کې د پرتلو جګړو او لپاره پسې جګړو د دې لامل شوې دي چې ډېرې ښځې کونډې شي او په کورونو کې اوسي. او په افغانستان کې دا شرایط اوس ول شوې دي چې باید هر ښځه کله چې له کور نه وځي باید محرم سره اوسيږي او دا قوانین مقررات ډېرې په ولایتونو کې تطبیقیږي چې دا د کونډې ښځو لپاره ډېر مشکل به اوسيږي او ډېر په سختۍ سره دي کولای شي چې خپل د ژوند نفقه تامین کړي. حکومت په افغانستان کې باید د دې ښځو لپاره جدي توجه وکړي او باید د دې شرایط ومني او د دې لپاره د زمين د کار زمينه برابر کړي. دا بیرته ګرځي د دې لپاره چې باید د مکتبونو دروازې خلاص شي او همدارنګه د پانتونونو دروازې خلاص شي ترڅو د دې شمیر ښځو شي کولی چې د خپل تعلیم د تعلیم په برخه کې زده کړې وکړي او بل دغه وکولی شي چې کار وکړي. او کله چې د ښځې د کونډې ښځې چې په ولایتونو کې په کابل کې په افغانستان کې کار کوي باید هیڅ بندیز د دې کار په برخه کې نه وسی. مونږ د دې شاید و چې ځینې ښځې په موسسو کې کار کول یا خپل په کورونو کې کار کول چې د کورونو کولای شو چې د لاسي صنایع په بیلابیلو برخو کې کولای شو چې خپل لاسي صنایع په بازارو کې تولید وکړي. مګر بندیزونه محدودیتونه د دې لپاره چې ښځې نشي کولای چې بیل محرم څخه کورونو څخه ووځي په خپل خصوص په ولایتونو کې چې ډېر مشکل دا مشکل ډېر دی او ډېر په جبر سره دا تطبیقیږي ډېر مشکل دی ښځو لپاره. حکومت باید دا بندیزونه په دې برخه کې ځکه چې متاسفانه تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی دی او ښځو او نجونې ورځ تر ورځه خپل روحي له لاسه ورکوي او ورځ تر ورځه په خپل کاري په برخه کې اغېزمن کیږي.
مننه اغلی روفي. اغلی امیل ستاسو څخه ورته پوښتنه کوم، په داسې حالاتو کې چې د شوزو پر ژوند باندې محدودیتونه زیات شوي دي د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو راهیسې، ستاسو په نظر د حکومت څه دنده ده چې د دغو شوزو په ځانګړې توګه د کونډو شوزو ستونزې حل کړي؟
د منلیکم د کندو خزه د لپاره باید دی یو برنامه ولري یا د اقل یو پروګرام ولري چې د دوی اقتصادي ستونزې د لپاره یو دایمي پایدار لاره چاره وکتل شي چې دوی یا معاش ولري یا دوی په کار وګمارل شي چې دوی یو عاید ولري او خپل ځان او د اولادونو نفقه برابر کړي. نو اوس چې زه فکر کوم تر اوسه چې دوی راغلي دي اصلا دوی غوږونه نه کوي، هغه کوي په دې ځان هم نه پوهېږي، په دې ځان هم نه آګاه کوي. یو څو ورځې مخکې یو نمایشګاه په کابل کې په هغه کې موږ مو ته باور وکړه چې دا میرمنې څه لاسي صنایع و یا نورو تولیدي برخه کې چې دوی لاسته راوړنې درلودې، غرفې درلودلې، یعنی نیمایی خزی بی، تو باور که دیگه چه مالون سم خرس نشو، زما هم غرفه دلودو، یعنی خلق براتلل خوخی ول، ولی امداک دیگه ویلی چی، اما اغا پروگرام دیا فقط، ولی سه خبره ده، سم خرس که ول نی سهل که و بای که نخر، فقط خلق رازی سهل که یه قیمته یه بس نخسته نشی، امدا سلور پنځه ورځې همداسې تېره شوه. په د آخره ورځې کې کم کم هر چا که څه خرڅ که، حتی د غرفې پیسې چې هغه 2000 افغانۍ باید دوی پرداخت کړو د هغه پوره نه کړه. یعنی ښځې راغلي وو په یو شوق باندې چې دلته بازاریابي وکړي، دلته اړیکې پیدا شي د نور سره، او دا د دوی هغه محصولات د دپاره خریدار پیدا شي، بازار پیدا شي. دا خو د یو هېواد د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره، د توسیع دپاره ډېر لوی خدمت دی چې ښځې موسم ملاتړي او داسې کارونه کوي. یعنی ډېر ښایسته لاسته راوړنې درلودې، بیخي جالب و. زما خپله ډېر خوښېده، زه نور غرفو کې ډېر ګرځېدم، اما خریدار نه و. داسې سوړ بازار و، زړه به دې تنګ شو. او زمونږ هم خپله دونه له فروش مو کنه هغه وکړه، ښایسته و، خلک به راتلل، بیروبار به جوړو. اما یعنی خبره دلته ده چې دولتونه او حکومتونه د یو هېواد د داسې قشر دپاره چې جنګونه د نیم پېړۍ څه کم نیم پېړۍ کېږي، دومره ځوانان دومره نارینه مونږ له لاسه ورکړه، خی دا څه وکړي؟ د دې لپاره دغه ټولنه کې جرم جنایت به زیات شي، دغه ټولنه به بیا ناامنه شي، او دغه ټولنه به بالاخره یو حالت ته بلا شي چې د دې مهارېدل یو میاشت که دوام وکړي باور وکړه مشکل دی. دولت هم فکر کوم چې د دې مخه نه نیول کېږي، ځکه ګولګه چې داسې بد شی دی چې هر کار ته انسان لړ باسي، او ډېر حالتونه په خلکو باندې سخت راغلي دي او ډېر دردونکي دي. خلک په اقتصادي لحاظ دلته بیخي ځپل شوي دي، بیخي کړول شوي دي، لاره ترېنه ورکه ده، حیران پاتې دي. عصبي تکلیفونه، رواني تکلیفونه په کورونو کې انسانانو کې چې وګوري پیدا کېږي. هر دوکاندار ته چې خلکو پور اخیستي دي، دوکان خالي شوي دي، حتی پور څوک ورکولی نه شي، بېرته یې وچوار نه کړي، دوکان خالي دي. دا څه حالت دی؟ دا به تر کومه دوام وکړي؟ دا بالکل دردونکی دی. زه وایم چې دغه دغه اوس حکومت ورته وایو، نو دوی باید په دې غور وکړي، د خلکو ته امید ورکړي، ډاډ ورکړي. دغه کونډو ښځو دپاره باید دوی د کار زمینه مساعده کړي، یا دوی دپاره یو معاش وټاکي، ځکه دوی د کور کرا ورکوي. اکثرا ډېر غریب دي، 99% غریبان دي، خپل اولادونه مکتب ته لیږی نه شي، او د هغوی د وچې ډوډۍ توان نور نه لري. دې لپاره زه فکر کوم که داسې دوام وکړي، دغه ټولنه بیخي یو ناورین خواته ځي، بشري ناورین دی. همدا اوس چالان دی که خلک نور هم تماشا کوي، دلته به انسانان د ولږې نه به همداسې پتوي، او دوی ته به وایي چې دا څنګه مړ شوی دی. او د دې توان نه لري چا ته خپل که د مرض د تکلیف نه چې ځمکه کې ونه غورځېږي، دوی د ډاکټر د فیس توان نه لري، او دوا خو اخیستی نه شي. نو دا رقم چې کېږي باید وزغمي، تر هغو چې به ولویږي په ځمکه او بالاخره تباه او برباد شي او مړ شي. نو دا څومره سخته ده، هغه خو د دې د خپل د تداوي امکانات نه لري، د خپل وچې ډوډۍ، دغه وچې ډوډۍ، دغه څوک چې ویټامین نه اخلي، پروټین نه اخلي، وجود یې ضرورت لري، بالاخره مریض کېږي که نه. خو د دې حالتونو د پای څوک نشته چې یو تدبیر ونیسي. یو ورځ په تلویزیون کې ووایي چې موږ د دغه خلکو دپاره چې موږ ستونزې لري، موږ خبر یو، با خبر یو چې په څه حالت کې دی، موږ به دغسې پروګرام ورته وګورو، موږ به دغسې زمینه د هغه وګورو، مګر څه نه اورو.
بله ډیر مننه اغلی امیل زبیر تاسو ترازم اغلی روفی د اغلی امیل د خبرو په دوام باندې ک تاسو د خپل شاو خوا په اړه باندې داس کیسه راتوکي چې تاسو زموږ اوریدونکو تویل غواړي د شجو د خراب اقتصادي وضعیت په اړه باندې چې تر څو د ژغ تر مسؤلینو پر ورسې جا او په دې اړه باندې کوم اقدام وسی
مننه مونږ په کابل کې د کابل بین المللي نمایشګاه شاهد وو په دې نمایشګاه کې مونږ هم ونډه درلودل زه د دې شاهد ما چې یو تجارت پیشه البته د ښځو په برخه کې متوي ولې چې په ننګرهار کې داسې نمایشګاهونه هیڅ نه ایجادېږي لامل څه ده ولرته اصلا داسې ښځو لپاره حق نه ورکول کېږي چې داسې نمایشګاه وسیږي او هغوی ګډون وکړي او اوشي کولی چې د هماغه خپل لاسي صنایع هلته خرڅ کړي او هلته بندیزونه ډېر دی او کله چې ښځه له خپل کور نه څخه وځي باید محرمې ورسره وسیږي برقه یا چادري هم ورسره باید وسیږي نه شي کولی چې خپل لاسي صنایع په ازاده ډول خرڅ کړي مونږ د دې شاهد یو چې په ولایتونو کې ښځو ډېر په بندیزونو سره مخ دي او په کابل کې هم همداسې کله چې یو فرمان امر تطبیقیږي په ټولو ښځو باندې په ټولو نجونو باندې ډېر منفي اغېزه کوي او همداسې د زده کوونکو په برخه کې په نمایشګاه کې په بېلابېلو برخو ونډه درلودل د زده کوونکي د مکتبونو زده کوونکي راتلل چې د شپږم ټولګی ځکه چې زده کوونکي په هر چیرته چې وینم اتمان مشتري خبرې کوم او د هغوی د وضعیت نه پوښتنه کوم یو زده کوونکي د شپږم ټولګی زده کوونکي و مور سره خبرې مې کړې چې څنګه دا نمایشګاه څنګه د تاسو درسونه ورده خو ډېر ښه ده خو نه پوهېږم چې زه د سږ کال کله چې تیر شي او نه پوهېږم چې بل کال ته زه به مکتب ته لاړ شم که لاړ شم آیا بل کال زه هم د دې فرصت به ولرم چې د مکتب لادرس نه داسې ضرورت ته برا شم که نه او همداسې کله چې مونږ مکتبونو ته تلو او ورته مو فتیاسي توضیح کول هلته هم زده کوونکي تر اوسه چې زما یادېږي ټولې د دې هیله مند وو کله چې د دو کال د سږ کال یا پیلېږي دا هر کومې به اوم صرف به خپل شروع کوي او خپل زده کړې به پای ته رسوي خو متاسفانه چې دا تر اوسه نه دی تضیف شوی د دې زده کوونکو د دې د پوښښ لپاره بېلابېل فرمانونه ایجاد شو دا تطبیق دا امضا شو مګر د دې لپاره چې مکتبونه شروع شي او همدارنګه پوهنتونونه شروع شي هیڅ کوم اقدام نه در رامنځته شوی دی او کله چې مونږ د خپل د نسل د خپل د همنسلانو ته ګورو بالخصوص د نجونو لپاره چې ګورو چې په بندیزونه دي په محدودیتونه دي د دې کار بند دی د دې تحصیل بند دی د دې همداسې روحیه د دې روحیه کله چې مونږ ګورو د دې ستړې روحیه کله چې ګورو واقعاً چې ډېره دردمنه تیریږي او ځینې وخت اصلا هیڅ کلمې او هیڅ جمله مونږ نشو کولی چې ووایو چې حکومت دغه اقدام باید وکړي حکومت اخپله دیږي چې د یو هیواد ترقي د هیواد ښځو او د هیواد ټولو ځوان نسل سره دی او کله چې دا بندیزونه رامنځته کېږي بېله شکه چې دردمند دی او زموږ وویل هم تر ځایه پورې اغېزه کوي او کله چې حکومت ونه غواړي چې د نجونو پرمختګ وکړي ښځې پرمختګ وکړي مونږ نشو کولی چې نور کوم کلمه او یو جمله ورته ووایو
مننه اغلی روفی اغلی امیل ستاسی پام د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یو راپور تر اړوم په دې راپور کې وړاندوینه سوی و چې کچيري په 2023 کال کې له افغانستان سره د تیر کال په څیر د 3.8 میلیارد ډالر مرسته وسی نه خالص داخلي تولید به 1.3% لورسی خو که د طالبانو د سختدري ځکړنو له امله مرستې 10% کمی سي نه خالص داخلي تولید به 0.4% نور هم کښته ولاړ سي ستاسو په نظر دغه څونه مهمه ده چې د افغانستان د اقتصاد په خاطر باندې او دا چې نړیوال د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي په دې برخه کې څومره مهمه ده چې طالبان باید د خپل دا ډول لکه د ملګرو ملتونو په وینا د سختګیرانه پالیسیو څخه خلاص واخلي
متاسفانه زه چې دوی ګورم ته وایي چې دوی د خپل هېواد د وګړو سره دښمني کوي انسانان دوی خپل هغه
دریس کله هغه چې او کولای شو فشار راوړي چې تاسو میرمن ته اجازه و نه کینې مونږ کومکونه بندو. تاسو باور وکړئ چې هر یو هر چارواکی هر ویان په دې ډاډه زړه ویلې مونږ ضرورت نه لرو. دا زموږ کلتوري مسله ده او دا زموږ داخلي مسله ده کې بندوي یا نه بندوي. ډېر چې ضرورت لرو دې باید جاري وساتي. اما هغوی شرایط ایښي وو یعنی دومره هم دوی ولکه چې خیر دی دوی به د ایجاب سره راشي چې دوی باید صحیح ما داس فکر کوو چې دوی به شرایط په خپل خوښه باندې دوی دپاره آماده کاندي او دوی به ووایي چې دا خو بیخي ضرورت دی ځکه مونږ اقتصاد وو دغه نظام د بانک او دغه راتر ورکړه او دغه پیسې او دغه حالات چې اوسوینو او که دا هم قطه شي خو دا خلک مري که نه مسئولی څوک دی خو جوابګوی الله ته مونږ یو دغه خلکو ته مونږ یو ځکه حکومتونه خو د همدې لپاره چې خدمات یې راکړي هم د دوی مسؤلیت لري د دوی د هوساینې دپاره د دوی د انتظام د ژوند د ټولو ذمواري لري دوی. نو ما ویل چې دوی به خپل دریځ بدل کړي دوی به شرایط نور هم دوی ته به ووایي چې که ایجاب مراد شي که د دوی ځای نه بیل شي که داسې وشي او که داسې وشي که دوی یوازې ښځو دپاره په تماس کښې اوسي نو ښه به وي. نه مګر ما داسې انتظار درلود چې ومې ولیده دوی بې تفاوته او په بار بار بې تنایي وښودو او ورباندې قطن تاثیر یې نه کوو که بندوی هم یعنې دوی خو ویلې په ښکاره ډول چې که بند یې نه کړي ښه ده ځکه چې مونږ ضرورت لرو شرایط داسې دي. اما دوی هېڅ داسې نرمښت ونه ښوده چې دا ښځې او کار به وکړي نو په دې مونه شو. بلاخره بعضې مؤسساتو وویل سره له دې چې دوی ښځو ته اجازه ور نه کړه خو بیا هم هغوی وویل چې مونږ دا خپل کومکونه یو څه جاري ساتو ځکه افغانستان په ډېر بد حالت کښې دی په اقتصادي ډول په مصونیت د غذایي نه لري او سخت خلک د لږې سره مخ دي. نو نه پوهېږم چې نړیوال کښې د هر طریقې نه دوی کار واخېسته چې ښځې باید هغه شي او فشارونه یې راوړه خو دوی خپل دغه فشارونو ته هېڅ اصلا خپل اعتنای ونه کړه او پام یې ونه ساته او تغییر یې ونه کړه. او افغانستان کښې هغه ښځې چې په دې برخه کښې کار کوو نړیوالو سره ته باور وکړي چې زیاتره یا تا اتیا فیصده هغه نجونې وو چې ټول کورنۍ ته یې نفقه برابروله کار یې کوو او وړتیا یې ترلاسه کړې وو تعلیم یې کړې وو. زموږ په خپله کورنۍ کښې داسې یو کس ته چې هغه د یو ماسي رئیسه وه پلار یې مزګار و مور یې بالاخره د کار نه جوابه شوه او ورور یې محصل و خور یې متعلمه وه دغه ټولو د کور نفقه او دا شیان یې په غاړه وو. کله چې هغه په کور شوه دومره سخته شوه دومره دوی حیران پاتې شي چې اوس به څه کوو بلاخره به څنګه کېږي. یعنی ډېره سخته ده اکثریت یې خپل کورنۍ ته نفقه برابروله د خپل کورنۍ سره یې اوږه ورکړې وه خپل ځان ته خپل ټولنې ته وطن ته یې کار کوو. هغوی خو هغه وخت هم په ایجاب کښې وو شرایط یې داسې وو چې د ښځو سره یې کار کوو زیاتره. نو واقعا دغه خواشینوونکي دی چې نړیوال ته هم نړیوال هم ویني چې مونږ په څه حالت کښې یو باید دوی خپل مرستې هغه نه کړي اونه سپموي د افغانستان نه ځکه هغه کسان چې د مرګ نه ژغورل کېږي د دوی په کومکونه زه وایم چې زه پوهېږم چې بنیادي کومک نه کېږي دغه چې دوی کومک کوي سرسري و روبینایي او فقط هغه د څو هغه دپاره دوی دپاره د اشتغال زمینه او د کار زمینه نه شي برابرولی او داسې یو برنامه نه هغه کوي چې دوی داسې مفتخور او په دې رقم باید دوام ونه کړي. اما متاسفانه د ډېر وخت نه چې خلکو هم نارې سوري کړي دي چې باید دا په دې ډول ور نه کړل شي ځکه افغانان بیا همداسې اموخته کېږي. اما اوس په دې شرایطو کښې دا حالت ته دوام ورکول ډېر ضروري کار دی او دوی باید دغه خلک چې اړمن دي دوی باید ناهیلي نه شي ځکه د دوی د حیات مسله ده او انسانان به ومري دي نه وروسته د ولږې نه. اوس هم هغه فقر غذایي سره مخامخ دي دوی صرف د وچې ډوډۍ او ژوندي پاتې کېدلو دپاره خپل مبارزه کوي چې ژوندي پاتې شو او دا هم دوی په سخت حالت کښې دی. دومره باعزته خلک ډېر ښه خلک چې یو وخت توان د کار او د ښه تحصیل یې کړی وو اوس دونه عاجز شوي دي او دونه احتیاط شوی دی چی بیخی رن جوری بیخی اوز خلارا تین ورکا دا و بیرون تاگم مشکل دا و سرقم لارکی اگر چی پیسی نداری خود تاگم یو سه امکانات واری سرقم لارکی پس وزرون او پیدا کی سرقم اوزی اوز خو مونگا دلتا بیخی لکه چی اسیر اوزی دا خو دیر سخته دا واقعا دا دیر او نړیوال ګوري او تماشا کوي خپل خبري کوي هم په عملی ډول د دې په ژوند باندې تاثیر نه کوي زموږ ژوند ورسته تر بلی خرابيږي او ختيږي نه
مننه اغلی امیل اغلی روفی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیاي پروګرام یو بل راپور ته هم ستاسو پام راړوم دغه راپور دوه کاله مخکې خپور سوی او یو ارزونه یې اټکل کړی و چې د په دې راپور کې راغلی و چې د کار کولو څخه د شوزو منع کول به د افغانستان د ناخالص عوایدو تر یو میلیارد ډالرو پورې یا چې 15% پورې د دې هیواد ملي اقتصاد ته زیان ورسوي په دغه راپور کې غوښتنه سوی و چې په کورنیو ناخالصو عوایدو کې د راتلونکي زیان د کمیدو لپاره د ښځینه مرستندوی کارکونکو څخه د محدودیتونو د لرې کولو په شمول ټولې کورنۍ سرچینې فعالې سي. ستاسو په نظر پر دې برخه چې اغلی امیل خبري وکړي چې څومره مهمه ده چې د مرستندوی ادارو او د مرستو په خاطر باندې باید د شوزو پر کار باندې محدودیت لري سي د پر دې برخه کې تاسو خبري وکړي چې د افغانستان د خپل ناخالص اوایدو د زیاتولو په خاطر باندې څومره مهمه ده چې شوزي باید د کاري قوی برخه سي او دوی دغه حق ولري چې د افغانستان لپاره نه یوازې بلکې د ځان او د خپل انفرادي مالی مرستې خاطر باندې د خپل کورنۍ په خاطر باندې باید کار وکړي.
بیل شکه چې څنګهونه بیل برخو کې د خزو لپاره د خپل هیواد لپاره ګټمنده او د خزو لپاره چې په مستقل ډول په هیواد کې کار وکړي دا فایده لري او بیل شکه چې د اقتصادي په برخه کې اغیز لري. مونږ کله چې په نوای کابل کې پر مشروع کې ګډون مو درلودل د حکومت یو چارواکي راغلی او خپل وویل چې ښځې د افغانستان کې 80% کولی شي چې په اقتصادي په برخه کې اغیزه ولري او همدارنګه مونږ تل دا اوریدلی یو چې ښځو په بیلابیلو برخو کې کولی شي چې پانګونه وکړي کولی شي چې کار وکړي او کار یې د نورو په حساب ډېر اغېزمن دی خو متاسفانه په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی دی. دا مو شاید یو چې نړیوال د ښځو لپاره بیلابیل پروژه مخته کوي او بیلابیل پروژې حکومت ته ورکوي چې د ښځو لپاره او د دې پانګونو لپاره باندې اغیزه ولري مګر هیڅ کوم پروژه د ښځو په ژوند کې عملي او اساسي اغیزه نه ده کولی. هغه رقم چې اغلی امیر ویلي چې دا پانګونه یا دا پیسې چې کله چې افغانستان ته راځي او د ښځو په آدرس لپاره راځي یوازې په ساده ډول یا ډېره په مګر په دړي کې وای بخورنمیر په شکل ښځو لپاره ورکول کیږي هغه هم یو شمیر یو ډېر کم ښځو لپاره ورکول کیږي چې هغه هم هیڅ کوم فایده نه لري او هیڅ کوم اغیزه نه لري. کله چې نړیوال غوري د افغان ښځو په اقتصادي په برخه کې پرمختیا وکړي او همدارنګه د افغانستان حکومت کله چې په بیلابیلو مجلسو کې د تجارانو په مجلسو کې وایي چې باید پانګونه وشي خو عملي اقدام چیرته ده؟ عملي اقدام چې د اقتصادي په برخه کې باید اغیزه ولري هغه چیرته ده؟ هغه کله تطبیق شوی ده او کله تطبیقیږي؟ بله شکه چې دا برخه د ښځو لپاره اغیزمنده یوازې د ښځو لپاره نه بلکې د نورو نجونو لپاره کله چې د یو هیواد ناخالص عواید ډیر شي یو ښځه وکولی شي یو نجونه یا یو نجلۍ وکولی شي چې په یوه برخه کې پانګونه وکړي هغه کولی شي چې نورو ښځې نورو نجونو په بیلابیلو برخو کې شامل کړي او د کار زمینه ورته برابر کړي. متاسفانه په دې برخه کې جدی توجه د حکومت لخوا نشته او اندان را که نړیوال یوازې دا یاد لري چې یو آمار ورکړي او یو آمار منتشر کړي چې دومره تغییرات راغلی دی، دومره اغیزه کړی دی او باید اقتصادي زمینه نور پرمختیا وکړي، خو متاسفانه عملي اقدام هیڅ نه دی شوی دی. او د افغان ښځې په دې حیرانه دي چې حکومت ته وګوري یا نړیوال ته، چې متاسفانه دوه برخې هم حکومت هم نړیوال افغان ښځو ته نه دی توجه کړی دی او دیو پوزیتیو د دا سخت شرایط.
مننه آغلی روفی. آغلی امیل تاسی یادونه وکړه او آغلی روفی هم یادونه وکړه مخکې چې شوزو پنندارتون کې ګډون کړی وو او خلک هم هلته راغلی وو. آغلی روفی ویل چې د طالبانو یو استاذی هم و دغه نندارتون ته راغلی وو او خبرې وکړي او د شوزو د په اقتصاد کې د شوزو پر اهمیت باندې ویل چې شپېته فیصد شوزی اغیز لرلای سي. آیا شوزو له دغه استاذی سره خبرې وکړي او هغه غوښتنې ورسره مطرح کړي چې دوی لري د خپل اقتصاد په برخه کې؟
مننه کوم. خبره په دې کې ده چې چارواکي خو زیات راغلل، هغه چې په استایي کې خبرې وکړي او داسې یادونه یې وکړه، نور هم راغلل، وزیران راغلل، بار بار وګرځېدل په هر غرفې باندې، تا ته د ښځو خپل ستونزې ورته یادونه وکړه، خپل هغه چې کوم مشکلات سره چې دي مخ و داسې زیات جدي نه نیوه چې دې توجه وکړي، یا یو چا ته ووایي چې ته یا سکرتر ته یې ووایي یا خپله خوا سره چې کوم کسانو چې یاداشت ونیسي، بس خه به یې کوو. نو خبرې په دې کې ده چې دوی هم ګرځېدل، هغه خپل حضور فزیکل خلکو ته یې ښودل چې مونږ هم داسې علاقه لرو، مونږ ګرځو، مونږ مسؤلیت لرو، مونږ علاقمند یو چې نارینه او ښځې لاسته راوړنې لري او د هېواد د پرمختګ دپاره د انکشاف دپاره د اقتصادي لحاظ، او ښځې چې بیا دوی ته اجازه ورکړې دی او دوی بازارونو کې مثلا خپل هغه محصولات خرڅلو ته راوړي، په دې هم فکر یې کوو چې یعنې موږ خو دې برخه کې څه نه وایو. خو زه وایم چې دې کې څه خبره ده چې ته یو تعداد ښځې پرېږدي، فرق یې په څه کې ده چې هغه بایومیټریک دپاره پرېږدي، یو مثلا په ځینې ځایونو کې د تلاشۍ دپاره پرېږدي، په ځینې اداراتو کې خال خالی پرېږدي، او دلته تجارت دپاره یې په بعضې مواردو کې مثلا یا په مرکز کې په اطرافو کې، خو یو څه بیا محدودیتونه بیخي زیات دي چې هغوی ډېر ستونزو سره مخ دي، دوی ته اجازه ورکوي. اما په عام شکل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښځو ملاتړ نه کوي. مثلا وزارت زراعت ته چې زما د کار پورې مربوط ځای دی، هلته چې لاړو مهین صاحب سره خبرې وکړې، مهین صاحب ډېر په افتخار ویلې، ولې مونږ د اقتصاد خانواده کې چې کوم ښځې کار کوو متخصصینې وي، همدا اوس په ډېر عزت مونږ په کورونو کې کېنولي او هغوی ته معاشونه لیږو، دومره مونږ د هغوی قدر کړی دی. ما مداخله وکړم، څه قدر دې کړی دی؟ هغه چې څه کوم علم پوهه دې په دې لاره کې درلوده، هغه ټول هغه لاسه یاده وځي، هغه له منځه ځي، او دا خو هغوی به خوشحاله نه وي چې مفت پیسې په کور کې راځي یا څنګه. اول خو ستا څو رقمه د هغوی معاشونه کټ کړو، بیا رسول هغوی څونه په ستونزمن شکل دي، هغوی چې راځي په څه رقم په چادریانو کې یو ورځ دې ټاکلی دی چې د حاضري یو میاشتې امضا کوي، دا ټول ستونزې دي. مالې هغوی پرېږده چې نور شیان زده کړي او نور علم پوهه په دې برخه کې ترلاسه کړي او هغه خپل څه تجربیات چې لري هغه په کار واچوي ټولنه کې، چې څوک علم ترلاسه کړي د کور دپاره نه ده کړي چې قرار په کور کې کښېني څوک ورته معاش ویسي، دا کوم افتخار نه دی او دا تا کوم ښه کار نه ده کړی. خو زما باندې پسته زموږ مشره یې وغوښتله، ډېر هغه شو چې دا ولې دومره جدي شوه، ولې داسې خبرې وکړي، بیا هغه لږ آرام کړه. نو خبره په دې کې ده چې زه بیخي دوی ته حیران پاتې کېږم چې ما د پارکته اجازه راکوي چې زه بازار کې زه هلته دوکانداري کوم، خو زما هغه کس چې متصدی دی او هغه څوک چې متخصصه ده او هغه برنامه او هغه پروژه ما ته راکوي، هغه دې په کور کې کېنولې ده او نارینه ته ما نه پرېږدي چې زه د هغه سره خبرې وکړم. نو طبعا چې زمونږ کارونه شاته ولېږي، زمونږ کارونه انکشاف نه کوي مونږ د ډېر ستونزو سره مخامخ یو. هغه وزارت ته هم چې ځو په ډېر سخته په توګه بندیخانې ته ځو بیا سل رقمه پوښتنې کوي چې چا سره ځي او فلاني ورځ کې راشي او بستاني ورځ کې راشي او دا وکړه هغه وکړه. یو وخت زمونږ خپل کور و، مونږ هر دفتر کې بلد و، هر کار به هر چا سره هم چې کار درلوده ډېر په اسانۍ به مونږ لاسرسی درلوده هغوی سره، د هغوی د پروګرامونو سره. مونږ به خارج ته لیږل کېدلو، مونږ په نورو هېوادونو کې به نمایشګاګانې ته اشتراک کوو، نورو هېوادونو کوپراتیفونو د دې لیدلو دپاره به پروګرامونه و، مونږ به نورو هېوادو ته تلو. د هغوی زراعت، د هغوی میکانیزه شوي زراعت چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو زراعتي او مالداري هېواد و، دلته نوي لاسته راوړنې چې جهان پکې کار کړی دی او سهولتونه یې رامنځته کړي دي، ساینس ټیکنالوژي کې چې کوم کار د زراعت او د مالداری په برخه کې کړی دی، دغه نه با خبرې ده لغه نوي امکانات وطن لپاره راوړل او د خپل زراعت د دې ابتدایي حالت نه د دې بدوي حالت نه وستل. دا خو لولې پروګرامونه وړي، دا خو کار وړي، دا خو تاسو نه کېږي چې خځې کینه او هغه نارینه د موږ نه بهتر حالت لري. په هغه وزارت کې هم د دې کسانې راوړي دي بیچاره چې هغه مولا مولوي دي چې هغه کمبخت نه متخصص دی نه په دې پوهېږي، بس چوکیانې دي په هغوی باندې ډک کړي دي او پخواني خلک خال خال چې دي هغه هم داسې ډارېږي د دا نه مونږ سره خبرې نه کوي. حیران پاتې کېږي دا وطن کوم لوري ته روان دی او بالاخره مونږ به څه کېږو، څنګه به آخر به څه کېږي، څومره به تحمل ولرو. مونږ خو د نابودۍ د نیستۍ او د تباهۍ کندې ته ور وغورځېدلو. دا خو په دې رقم نه کېږي که څومره دوام کوي او خلک ورته بې تفاوت پاتې کېږي. نړیوالې ګوري، خلک یې ګوري، اوس هغه دنیا نه ده، دنیا اوس پیشرفت کړی دی او ټول ته هر څه دغه دردونه دغه نیمګړتیاوې دغه محدودیتونه دغه ظلم زور دغه نادودي چې په موږ روان دي، موږ هم انسانان یو، دغه خلک ګوري که نه.
مننه اغلی امیل. اغلی روفی، تاسو واوریدل چې اغلی امیل یادونه وکړه چې طالب چارواکي د شوزو خبرو ته هیڅ غوښ نه نیسي او غوښ پر نیستي خو جدي نه نیسي. ستاسو په نظر څه کېدلای سي چې د طالب چارواکو سره شوزو کښین یو موقع ورته برابر سي، یو فرصت ورکول سي چې دوی هدا عقل خبره تر هغوی پورې ورسوي او د جدي اقدامات غوښتنه ځنی وکړي؟
کله چې یو حکومت په دې ډاټ ورسیږي او د خپل ځان په دې ډاټ تصور ورسیږي چې مونږ ښځه نه غواړو، مونږ نه غواړو چې ښځه په جامعه کې په ټولنه کې فعالیت وکړي او غواړو چې د یو ټولنه او د یو مملکت نیم برخه فرض وسي، نو دا غوښتل لپاره د بیلابیل پیشنهادونو د بیلابیل حل لارې مخته کول زما په نظر شه هیڅ کوم اغیزه به ونه لري. ځکه چې تر اوسه مګر چې د نړیوال اته یادول د ښځو په برخه کې اصلا سم خبره به نه وسیږي، ځکه چې دوی هیڅ وخت د ښځو لپاره نه دی کار نه دی کړی، نه کوي او هیڅ وخت به نه کوي. خو د نړیوال ټینګار او همدارنګه د افغان ښځو ټینګار د کله چې مجلسونه کې یاد شوی دی او همدارنګه په رسنۍ کې چې د افغانستان ښځې په محدودیتونو بندیزونه دي، اتمن بل شکه چې حکومت دې ته متوجه شوی دی چې د هیواد نیم برخه د ټولو برخې څخه د تعلیمي په برخه کې د کار په برخه کې د منځ تلو ته اړ شوی دی او ځای کېږي. خو متاسفانه کله چې حکومت همدارنګه چې په لومړی ځل طالبان په واکمنۍ ورسېدل مکمل دروازې د پانتونونو بند شو، د مکتبونو بند شو، تر څو چې د دې حکومت په عوض بل حکومت په واکمنۍ ورسېدل ټول ښځې په خپل کورو کې وو. همدارنګه مونږ کولی شو چې وګورو او د هغې د لومړنی حکومت پایله وګورو او د دې بل حکومت کله چې واکمنۍ ته رسېدل په دې ټول ډاټمن دي ټول پوهېږي چې ښځې بیا هم په دې حکومت کې هیڅ کوم حق نه لري او هیڅ کوم برخه نشي کولی چې په مستحکم شکل یو برخه کې کار وکړي او یا په خپل حقونو څخه دفاع وکړي. حکومت دا تصدیل لري چې او خپل ځان ډاټمن کړی دی چې مونږ ښځه په چارواکو کې په ټولنه کې نه غواړو او کله چې دوی نه غواړي مونږ د لارې د مسؤلو لپاره د حل لارې پیشنهادول یوازې په خبرو باندې او یوازې په متنونو باندې تمامي کې کله چې کله چې یو غوږ نو سي چې هغه چې د خزو غوږ خبرې په غوږ ورسي، خو مونږ کولی شو چې د حکومت لپاره دا پیشنهادونه وکړو چې مجلسونه جوړ کړي او دا وي په نړیوال ته دا وي چې په افغانستان کې هیڅ کوم بندیزونه هیڅ کوم محدودیتونه په افغانستان کې نشته. کله چې یو حکومت په یو هیواد کې واکمنۍ ته رسیږي، د هغوی څخه خلک راضي اوسیږي او خلک د حکومت څخه راضي اوسي، هیڅ دې ته اړ نه کیږي، هیڅ کوم یو هیڅ کوم حکومت دې ته اړ نه کیږي چې په بل حکومت باندې وخت انتقال ونیسي او ووایي چې ستا خلک ستا په هیواد کې ستا په سرزمین کې ستاسو څخه ناراض دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو حقونه پلي کول، که د ښځو حقونه په رسمیت پیژندل، که ښځو په ښوونځیو کې همداسې په پوهنتونو کې ورته د تعلیمي په برخه کې زمینه برابرول، هیڅ نړیوال هیڅ حکومت نن نشي کولای چې په افغانستان حکومت باندې خبرې وکړي، او همدارنګه هیڅ حکومت دا جرات نه کول چې د افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې د افغانستان لپاره مجلسونه جوړوي. دا په کوم منطق کې ځایږي او د کوم جرات او کوم زړه دا تحمل اولی شي چې د خپل هیواد په دم یا کوم واکمن قدرت دا کوم غیرت دا ګوري چې د دې لپاره نور مجلسونه په خپل هیواد کې دایریږي او دې ورته ډیر خوښ دي چې موږ لپاره.
بله ډیره مننه اغلی روفی. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ له دواړو میلمنو اغلی حسنا روفی او اغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. د خدای په امان.